دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشاب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي چې د طالب بندیانو په 15000 کسیز لیست کې شامل شاوخوا 600 کسان جدي ستونزې لري او خوشی کول د ملي او نړیوالو قوانینو په خلاف دي. دغه وزارت سرپرست محمد انیف اتمر د پنځشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې نړیواله ټولنه د دغه طالب بندیانو له خوشی کولو سره مخالف دي. هغه زیاته کړه چې په دغه 600 کسانو کې ځینې داسې کسان دي چې نړۍ مشتوي خوشی نه کړی اعتراض وکوي. هغه تاکید کړی چې دا مه پرېږدي. ولې مه پرېږدي؟ وایز مشخله یې وجلی دي. امریکا او طالبانو د سولې د تړون پر اساس د افغان حکومت لخوا د 15000 طالب بندیانو او د طالبان لوري د زر تنو دولتي اسیرانو له خوشی کولو ورسته د سولې بین افغاني مذاکرات پیلېږي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت سرپرست ویل چې افغان حکومت له طالبانو څخه غوښتي چې دغه 600 بندیانو پر ځای د نورو طالب بندیانو لیست ورسره شریک کړي، خو طالبانو دا غوښتنه رد کړې ده. پاکستان د اعدام په انتظار هندي جاسوس کلبوشن یادوف ته کنسلګری ته د لاسرسي اجازه ورکړي. د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان د بارونو چارو وزارت لخوا جاری سوی بیان کې راغلی دی چې د هند عالی کمشنری دوه افسرانو ته پرته له کوم خنډه او تعطله د غسخه د لیدو لپاره اجازه ورکړل شوې ده. په بیان کې راغلی دی چې کلبوشن یادوف ته دوه ځلي کنسلګری ته لاسرسي ورکړل شوی وو. د پاکستاني بی پوځي محکمې د جاسوسي تراګری او د تخریب په تورونو پر اساس په 2018 کال کې کلبوشن ته د اعدام سزا ورکړی وه. د پاکستان د ملکی هوایي چلند ادارې ویل دي چې د غیوا د پیلوټانو جوازنامې جالي نه دي. د پاکستان د ملکی هوایي چلند ادارې مشر حسن ناصر جامی په حواله په اعلامیه کې راغلی دي چې د ټولو پاکستانی پیلوټانو جوازونه سم دي او په هغو چې شک وو له پروازونو مناسب دي او وضاحت ترې غوښتل شوی دي. دغه مسله پر رسنیو او په خاصه په ټولنیزو رسنیو کې په غلط ډول تعبیر شوې ده. د پاکستان د پیلوټانو اتحادیه هم په یو بیان کې د ملکی هوایي چلند ادارې دغه بیان ستایلی دي او زیاته کړې ده چې ټول پیلوټان مسلکی خلک دي. تر دې مخکې د پاکستان د هوایي چلند وزیر غلام سرور خان د جون په 14مه پارلمان ته ویلي وو چې د پاکستان په 1800 پیلوټانو کې د 212 لایسنسونه مشکوک دي. هغه په دې ورستیو کې امریکا جغت ویل
ان کې چیکس وو به مارې پلان مې ان کې کریډنشلز امپلویز کې تمام امپلویز کې صرف پایلټس کې نه تمام امپلویز کې کریډنشلز چیک وو به مارې پلان مې ان کې سرټیفیکیشن وو مارې پلان مې
په پلان کې درو چې د پاکستان هوایي شرکت دیوازي د پایلوټانو نه بلکې د ټولو مامورونو سندونه وکتل سي. د پایلوټانو طبي آزموینه بکیږي او هرڅه به سمو ترڅو نړیوالو ته وښيي چې د پاکستان هوایي شرکت چې څنګه شل کاله مخې وو او نړۍ منلې وو برته به هغه ډول جوړ کړو. د پاکستانی چارواکو څرګندونو او اروپایي هیوادونو د ارکل چې یادو هیوادونو د پاکستانی پایلوټانو په پروازونو بندیز ولګو. برتانیا د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د پنځشنبه پر ورځ ول روسیا هڅه کوي ل چېړونکو څخه د کووېډ 19 واکسین معلومات غلا کړي. د برتانیې سایبری امنیت ملي مرکز اعلان کړی دی چې د هیکرانو یوې ډلې چې د هوسا خرس په نامه هم مشهور ده او ګومان کیږي چې د روسیې د استخباراتو یو برخه وي د نړۍ د مختلفو چرانیزو او اکاډمیو بنسټونو چې د کورونا وایرس د واکسین د تولید په برخه کار کوي انټرنیټي بریدونه کړي دي. د برتانیې د سایبری امنیت مرکز ویلي دي چې دغه بریدونو هدف د فکری ملکیتونو غلا ده. دغه مرکز د بیانې لمخې د روسیې انټرنیټي بریدونه پر حکومتي ډیپلوماټیکو فکری بنسټونو صحیح مرکزونو او د انرژي په برخو سی ودی. تر اوسه دا روښانه نه ده چې آیا معلومات غلا سی ودی او کنه، خو د برتانیې سایبری امنیت مرکز ویلي دي چې ګومان نه کیږي چې د افرادو پټو معلوماتو ته دي لاسرسي سوي وي. د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزارت د انټرنیټي امنیت ادارې په اپریل میاشت کې ویلي وو سایبری جنایتکاران او نورې ډلې هڅه کوي چې د کووېډ 19 تحقیقات په نشه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویل دی چې اوس مهال د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د کووېډ 19 وبا پر یو سلسلویشت واکسینونو کار روان دی چې لږ شمېر یې 19 په انسانانو د ازمایښت پړاو ته رسیدلی دي. د ترکیې یو الوتکه د هیواد په ختیځ کې په غرونو کې لیدلې ده چې له امله یې وطن د ترکیې امنیتي پرسنل پکښې مړ شوي دي. د ترکیې د کورونا چارو وزیر سلیمان سولو وویل چې دغه الوتکه 6600 متره لوړو غرونو کې لیدلې ده. د ترکیه رسنۍ ویل دي چې د پیښې تحقیقات کوونکي د الوتکې د لوېدو علت د معلومولو کار پیل کړی دی. او ټاکل سوی دا چې د امریکا د فضائي او هوائي چلند اداره ناسا پر اتلونکو دوه اونیو کې مریخ ته یو پرمختللی شپږمکۍ ولیږي. د دې شپږمکۍ ماموریت په دا وی چې له هغه ځایه د لرغوني مایکروبي ژوند نښې راوړي چېرته چې 3 میلیارد کلونو له مخې د ډیټا په نوم یو سند وو. دا سفر به د جولای په 1 پیلیږي او شپږ میاشتې به دوام وکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
درنو واوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغان حکومت تیر ورځ عبدالرشید دوستم ته چې د افغانستان د تیرو څو لسیزو جګړو او سیاسي جنجالونو مهم لوبغاړی دی په رسمي ډول د مارشالۍ رتبه ورکړه. ښاغلی دوستم چې خپل یو پخواني ملاتړي احمد اشچی په جنسي ځورونه تورن کړ، نه یوازې د ولسمشرۍ د مرستیال له څوکۍ نه راښکته کړی شو، بلکې څه د پاسه یو کال په ترکیه کې جلا وطن هم و. د هغه د مارشالۍ رتبې په افغانستان کې بیلابیل اخبارګونونه پارولي. حکمت سروشی په اړه رپورټ برابر کړی.
شاغلی دوستم ته د مارشالۍ رتبه د هغه تړون له مخې ورکړل شوه چې ورسره تر ولسمشریزو ټاکنو وروسته د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د 2 میاشتو ناندرۍ پای ته ورسېدې. دوستم ته د مارشالۍ رتبې په اړه د ولسمشر غنی په فرمان کې راغلی چې د هیواد سیاسي شخصیت عبدالرشید دوستم ته په هیواد کې د ثبات د تامین او د هغه د خدمتونو لپاره دغه رتبه ورکول کیږي. نظامي شنونکي وایي چې د مارشالۍ رتبه تر ډیره سیاسي ده او د افسرانو د ذاتي قانون له مخې هغه پوځي ته ورکول کیږي چې یو فوقالعاده کارنامه یې کړې وي.
مثلا که د کوم بهرني هیواد سره جګړه وي، په جګړه کې یو ځای ګټلې وي، د سولې په پروګرام کې ستره برخه اخیستې وي، داسې یو خارق العاده یا فوق العاده کار کړی وي چې هغه د ټول ملت لپاره د منلو وړ وي.
د نظامي شنونکو په باور دا چې افغانستان د جګړې او سولې تر یو مهم پړاو تیریږي، دلته د حکومت ډېرې پرېکړې سیاسي اړخ لري. که څه هم د ولسمشر غنی او عبدالله د سیاسي تړون له مخې به دوستم د ملي امنیت شورا او د دولت عالي شورا غړیتوب ولري، خو لا هم حکومت د نوموړي د دندې او صلاحیتونو په اړه څه نه دي ویلي.
او ټول مسائل د سیاسي پلوه ورته قتل کیږي، نو کبدی باندې وحدت راځي، یووالی راځي. خغلی دوستم ته جنرال صاحب دوستم ته مارشالۍ ورکړه، اوس مارشال صاحب دوستم دی، نو بیا زه فکر کوم چې دومره خبره نه ده.
شغلی دوستم د افغانستان دریم مارشال دی. تر هغه وړاندې مارشال شاولی خان چې په 1990 کې د حبیب الله کلکانی پلویانو ته ماته ورکړه، د وخت پاچا محمد نادر شاه لخوا د مارشالۍ رتبه ورکړل شوه. دویم مارشال قسیم فهیم و چې د مسعود تر وژل کېدو وروسته د شمال د ائتلاف مشر سو، چې وروسته د دفاع وزیر او د پخواني ولسمشر حمید کرزي لومړی مرستیال تیر سوی. فهیم ته د ولسمشر کرزي لخوا مارشالۍ ورکړل سوه. د دوستم پلویان وایي چې حکومت باید د هغه له تجربو او نفوذ څخه ګټه واخلي.
آغاز مذاکرات بین الافغانی و گفتگوهای بین الافغانی و موضع ختم جنگ و آتش بس صلح است. در این ارتباط که دقیقا که جناب شما حتما قدم های موثری را خواهد برداشتن.
په 2014 کې هغه وخت چې دوستم د ولسمشر غنی لومړی مرستیالو د جوزجان په خوانی والی احمد اشچی پر نوموړي د جنسي ځورونې تور پوری کړ. لوی څارنوالۍ د هغه او د ساتونکو د قضیې په اړه پلټنې پیل کړې او دوستم له خپلې دندې ګوښه سو. هغه په 2018 کې د څه د پاسه یو کال لپاره په ترکیه کې و او په 2018 کې بیرته افغانستان ته راستون سو. که څه هم د دوستم او ساتونکو ته د 8 کلونو بند سزا ورکړل سوه، خو حقوقي کارپوهان وایي چې د نوموړي قضیه پاړه باید سپیناوی ورکول سي.
د دې په ایواز چې د دې قضیه په ارتباط باندې وضاحت ورکړل شي، هغه تور سپین شي او د ایشچی چې یو وګړي په توګه هغه مجنو علیه حالت نیولی و هغه وضعی شي، دلته د ولسمشر لخوا نه ورته د مارشالۍ رتبه ورکول کیږي. په دې هکله د لوی څارنوالۍ لخوا نه وضاحت پکار ده، ځکه چې واقعا دا عدالت نه ده.
شاغلی دوستم د مارشالۍ د رتبې ترلاسه کولو وروسته له ولسمشر څخه وغوښتل چې له طالبانو سره د جګړې مسؤلیت هغه ته ورکړي، خو لا معلومه نه ده چې نوموړي ته به د حکومت په چارو کې کوم مسؤلیت وسپارل سي او که نه.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
زمان غاگ دا واشنگتن دا ستدیو ناوری. دا افغانستان دا کورنوی چارو پخوانه وزیر علی احمد جلالی وی چه دا امریکا او طالبانو ترمن دا حکر لمره پلاو لستونزو داکو او اساسی کار چه دا توتری خوالی کماول و نشو. خاغل جلالی زمان دا همکار وید فیضی سر پا مرکا که ولیدی چه افغان حکومت او طالبان پر یو بل باور نلری او دا سول مذاکرات و زندیدون طالبان گت اخلی. خاغل جلالی وی چې د طالبانو په شپږ سو پاتې بندیانو کې بهرنیان په تیره پاکستانیان هم شامل دي.
په هغه اساس چې موافقه شوې وه د طالبانو سره چې په 15 ورځو کې به دغه تقریبا 15 زره عسکر وزي یا شاوخوا کې به وزي هغه ترسره شوې ده. منتها په دواړو خواوو کې ستونزې موجودې دي. اول دا چې دغه لخوا د طالبانو لخوا تلویحی شکل سره دی دا ویلی و چې دا خشونت بکمئی، تشدد بکمئی، جنگول بکمئی دا کاری ونکه. او بانه ادا دا چه دی اغا بنزه زره اسیران چه دولت سره و بنجان چه دولت سره و اغا بخوشی کهی مخیلی دی چه خبری پیل شد. او اغا ستونزمن دی اغا هم دی دی پار چه باغا لسکی حکومت ادا کهی چه تقریم شپاک سو کسان دی چه اغا جنایی دا غلی بنجان دی. نو دغه مشکل دی خو ته په دې اساس باندې مشکل دا دی چې دغه د خبرو د افغاني خبرې ځندېدلې دي او هر څو چې وو ځندېږي دا طالبانو غوښنه ګټه اخلي ځکه چې امریکا عسکر به وزي څومره چې عسکر وزي د کنټرول کمیږي په اوزاو باندې د امریکې. نو ځکه شاید طالبان به دې ته لیواله وي چې دا خبرې وځندې دوامدار وکړي. منتها یو بل خبر شته که امریکا هغه تدبیر کې هغه داره چې په قرارداد کې ویل شوی دی په هغه تفاهم نامه کې ویل شوی دی چې ټول شیان بل سره مربوط دي. معنا دا ده چې خبرې شروع نشي نو د امریکې د عسکرو وتل به هم وځنډیږي.
جلالی صاحب د افغانستان حکومت څه باندې 4 زره بندیان خوشې کړل خو پاتې بندیان ولسمشر غنی مشروط ګڼلې دي. ستاسو نظر څه دی؟
فکر کوم که چیرته دی دا کسان چې ځینې لستونه یې غیر رسمي شکل سره معلومیږي چې ډېری دغه افغانان نه دي که دغه اشخاص یعنی په جرمي جنایاتو باندې یا په جنایاتو باندې بندي شوي نو په هغه صورت کې دا یو دلیل نه وي حکومت دپاره. حکومت کولی شي چې وغوته وایي چې د دې شپږ سوه کسانو په یوازې کې نور خپل بندیان لست ورکړي چې هغوی خلاص کړي چې دغه 15 زره دوی پوره شي.
افغانستان حکومت ویل چې پاکستان یا طالبان مشخصا هڅه کوي چې په زندانونو کې چې پاکستانیان بندیان دي د هغه خوش کول لپاره هڅه کوي. تاسو دې نظر سره موافق یاستئ؟
فکر کوم چې هغه دسک رښتیا وي په غیر رسمي زندان کې نشل شوی دی او خارجان پکشته پاکستانیان پکشته په غلست دي او احتمال لري چې دا فشار په دې باندې راوړی شي راغلی وي چې دغه پاکستانیان دي په دغه جمله کې د طالبانو د بندیانو په جمله کې خوشي.
د تاوتریخوالي دوام نو باید څه معنا ورکوي چې د سولې مذاکرات بیخي نږدې شوي دي؟
خبره دا ده چې د تاوتریخوالي دلیل دا ده چې دواړه خواوې په یو بل باندې اعتماد نه لري او له بلې خوا په امریکا کې وضع داسې ده چې څوک نه پوهیږي چې آیا دغه پالیسي دا دوام کوي که نه کوي. دوام ډېر فشارونه په امریکا کې موجود دي چې قوای باید وباسي بل دي چې سول راشي کران شي د دې لپاره چې ډېر نور مسایل شته چې امریکا فکر کوي چې دغه د افغانستان جنگ ډېر ورته ګران تمامېږي. نو ځکه دغه فشار په واشنګټن کې مسته. طالبان هم دا ویني او نور هم دا ویني چې احتمال لري چې په پالیسي کې تغییر راشي. مثلا جمهور رئیس ترامپ هم دغه اوس هم دې ته لیواله چې
جلالي صاحب که انتخابات را روان دي که چېرته جو بایډن بریالی شي نو د افغانستان په وړاندې د امریکا پالیسۍ کې به بدلون راشي؟ ستاسو په نظر
اساسي بدلون شاید نه شي مګر یو ایډجستمنت یا تعلیب به راشي ځکه کاغلی که چېرته کاغلی بایډن انتخابات وګټي دی په دې معروف دی چې غواړي چې افغانستان کې دغه جنګ ختم کړي.
په سیمایزه کچا په تیره د افغانستان د گاونډي هیوادونو په خاص توګه پاکستان رول د سولې په مذاکراتو کې یا د سولې په پروسې کې تر اوسه پرې څونه رښتینی او ستاسو په نظر؟
پاکستان په یو ځان په یو قوي موقف کې وزګني لکه په هر صورت دی یو څه کومک وکړي لپاره چې طالبان مذاکرات وکړي اما د دې مذاکرات په نتیجه کې یو دیتې تعهد کړی چې امریکا افغانستان به ووزي او دا هر شی دی چې هم پاکستان غواړي هم روسیه غواړي هم چین غواړي او هم ایران غواړي نو په نتیجه کې د یو اجماع شته په دې کې چې د امریکا قواوې ووزي مګر په عین زمان کې هیڅوک دې ته زړه نه ښه کوي چې د امریکا د قواوو د وتلو نه وروسته په افغانستان کې یو ګډوډي راشي او بې ثباتي راشي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د استډیو نه ادامه ورکوو. د امریکا وزارت د تیرو 48 ساعتونو کې د کرونا د وایروس شپږوی مثبت پیښې ثبت کړي. دغه وزارت وی د پنځشنبه ورځ نه د افغانستان په ټولو روغتونونو کې د کرونا د وایروس د درملنې لپاره څنګه ځانګړي کیږي. لبل خوا کابینه حمد زمری په 15 ورځ په مشروط ډول د خونځیو او پانتونونو د پرانستلو پریکړه کړې. په موخه په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
دا مه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ د افغانستان په شپاله ولایتونو کې د کرونا د وایرس د شپږوی مثبت پیښو سب خبر ورک چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبت پیښو شمیر 15000 او یو ته رسیدلې دي. دا مه روغتیا وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې وی چې په تیرو 30 ساعتونو کې د کرونا د وایرس په ناروغي یو شتنه مړ شوی.
د هیواد په ټولو لابراتوارونو کې 433 شکمنې پیښې معاینه شوې دي چې له جملې څخه شپږوی مثبت شوې دي. څلور سو 15 روښوي دي او د یوې سره په شاوخوا کې مرشوي دي.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس د اوبا د خپرېدو رئیسی د پنځشنبه تر ورځې یو زر او یو سلو 15 تنه پر دغې ناروغۍ مړ شوي او 2031 تنه نور د دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس 1,004 فعالې پیښې شته دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې افغان حکومت د موجودو روغتیایي امکاناتو څخه د کرونا د وایرس د ناروغانو درملنې لپاره د ټولو دولتي روغتونونو څخه د کار اخیستلو پریکړه کړې ده. ښاغلي عثماني د کابل د جمهوریت په روغتون کې د کرونا وایرس د ناروغانو درملنې لپاره د سلور دیش بسرو د ځنګړي کولو مراسم ته په وینا کې ویل چې وسته کابل او په ولایتونو کې ټول حوزوي روغتونونه د کرونا د وایرس د ناروغانو درملنې لپاره چمتواله لري.
دغه مریض کرونا
لدی وروسته د کرونا د وایرس پر ناروغي اخته ناروغ اړ نه ده چې یوازې یو یا دوه روغتونونو ته ورشي، بلکې د افغانستان ټول روغتیاي سیستم لکه چې یو میاشت وړاندې مو په خپل پالیسیو کې اعلان وکړ دیتا چمتو شوه چې ناروغان ومني.
بپرځم
د امې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې په دولتي روغتونونو کې د کرونا د وایرس د ناروغانو درملنه به دغه وزارت ته د دې امکان ورکړي چې له خپل ټولو شتو منابعو څخه د کرونا د وبا د مهار کول لپاره کار واخلي.
اول ما تمام منابع موجود
لومړی موږ د خپل ټولو شتو منابعو څخه کار اخلو. موږ اړتیا نه لرو چې کوم نوې روغتون لپاره یو ځای په کرایه واخلو او یا هم له یو داسې ودانۍ څخه چې د روغتون لپاره نه ده جوړه شوې ورڅخه کار واخلو.
د امې روغتیا وزارت د تیریوي میاشتې رئیس په افغانستان په پرلهپسې ډول د کرونا د وایرس د کمو مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د کرونا د پیښو د کمیدو سره سم د خونځو پانتونونو او د لوړو زده کړو موسسو د بیرته پرانیستلو لپاره هم هلې ځلې ګړندې شوې دي. تېره ورځ د افغانستان کابینې د زمري د میاشتې په 15 د خونځو پانتونونو او لوړو زده کړو د موسسو د بیرته پرانیستلو پریکړه وکړه، خو د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي چې خونځي او پانتونونه دي د روان کال د زمري د میاشتې له 15 نیټې وروسته د روغتیايي معیارونو او سپارښتنو پر اتولو سره په دې شرط چې د امیر روغتیا وزارت درځونو پر اساس د هیواد په کچه د کرونا وایرس وضعیت راغلي ټی پوری شدید نشي فعالیت پیل کړي. افغان حکومت د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روان دی له 1990 لمریز کال پیل څخه په افغانستان کې ټول خونځي پانتونونه او د لوړو زده کړو موسسې وتړلې. افغان حکومت له وړاندې دولتي ادارې پرانیستي چې مامورین پکې د یوې کړنلارې له مخې په نوبتي ډول کار کوي.
زه ډاکټر وحید الله معیار تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایرس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ، د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ، د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیونه ادامه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې که هیوادونه د کرونا د مخنیوي سره تړلي روغتیایي لارښوونې پلی نه کړي، د نړۍ په لرو بر کې خپره دغه وبا به ډیره زر یوه جدي بڼه غوره کړي. یاد سازمان وایي چې د کرونا د مخنیوي لارښوونې د کاروبارونو د بیا بیا تړلو پرته باید پلی شي. زمان همکار احمد الله ارچوال په دې اړه راپور چمتو کړی چې ستاسو په مه اوریدو ته راګرځو.
په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې تر دې دمه په کرونا د اخته خلکو شمیر 13 میلیونه ته رسیدلی او شاوخوا 500,000 انسانان یې وژلي، د روغتیا نړیوال سازمان یو نوی خبرداری ورکړی.
اجازه راکړئ چې په زغرده یې ووایم، ډیر زیات هیوادونه غلط لوري ته روان دي.
د روغتیا نړیوال سازمان رئیس ټینګار کوي چې د کرونا د پیښو د مخنیوي بنسټیزې لارښوونې لکه د ماسک اغوستل، د ناروغتیا پر مهال په کورونو کې کښېناستل او فزیکي واټن ساتل که مراعت نشي، د کرونا وبا به لا پسې زیاته شي.
وبا به زیاته شي، لا به ډیره شي او بدترین حالت ته به لاړه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری داسې مهال مخې ته راځي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په نړۍ کې د کرونا 2,15,000 نوې پیښې ثبت شوي. یوازې د نړۍ 10 هیوادونه د ټولو پیښو 80% برخه جوړوي او د یادو پیښو سمې نیمایي په برازیل او د امریکا په متحده ایالتونو کې رامنځته شوي دي.
هیوادونه د خطرونو د کمولو لپاره د موثرو کړنو په نه پلي کولو او نه تعقیبولو سره خپلې لاسته راوړنې بایلي. موږ دا کار د شمالي او جنوبي امریکا په لویو وچو، جنوبي آسیا او ډیرو افریقایي هیوادونو کې ګورو.
د افریقا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د احصایو له مخې د کرونا د 3,00,000 پیښو او له دغه ناروغۍ څخه له 4,000 زیاتو مړو په درلودلو سره سویلي افریقا د افریقا په لویه وچه کې د هغو هیوادونو چې کرونا پکې خپره ده په سر کې راځي.
موږ هره ورځ له 2,000 څخه زیاتې د کرونا پیښې ثبتوو. دا په هر ساعت کې د 1,500 پیښو سره معادل دي.
الکولو د څخلو سره تړلی پیښو له امله روغتونونو ته د خلکو د تللو د کمولو لپاره د سویلي افریقا ولسمشر په الکولي مشروباتو د بندیز او د شپې د ګرز بندیز په څیر یو لړ اقدامات له سره پیل کړي. د امریکا په متحده ایالتونو کې ډیرو ایالتي حکومتونو یو ځل بیا کاروبارونه تړلي. د کالیفورنیا والی د دغه ایالت په هغو ولسوالیو کې چې کرونا سختې ځپلي کې هغو رستورانتونو چې په تړلي چاپیریال کې خلکو ته غذا ورکوي، د ورزشخونو او نای خانو د مندولو امر کړي.
موږ په دوامداره توګه روغتونونو کې د زیاتو ناروغانو بستر کېدل ګورو. موږ په ټوله کالیفورنیا کې د جدي مراقبت خود کې د ناروغانو زیاتېدونکي شمیر ګورو او همدارنګه موږ هر ورځ د کرونا زیاتېدونکي مثبتې پیښې ګورو.
دا هغه څه و چې د روغتیا نړیوال سازمان رئیس پرې خبرې وکړي.
موږ اړیو چې یو داسې حالت ته ځان ورسوو چې پرته له دې چې خپل ژوند په بشپړه توګه ودروو او په وار وار کاروبارونه وتړو، په دغه وایروس کافي کنټرول ترلاسه کړو. د ژوند ودرول او هر ځل د کاروبارونو تړل په ټولنو ډېر زیاتې ناوړه اغېزې لري.
په بېلابېلو هیوادونو کې کرونا د مخنیوي لپاره ترسره شوې کړنې د بریا او ناکامۍ متفاوتې پایلې لري. احمدالله ارچوال، آشنا تلویزیون، واشنگټن.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو، د امریکا او د طالبانو ترمنځ د تړون د لاسلیک 115 ورځې وشوې، یعنی لومړی پړاو بشپړ شو. امریکا وایي 2,000 پوځیان له افغانستانه ایستلي او پوځي اډې هم خالی کړي دي. د افغانستان د سولې لومړی پړاو ته په کتو دوهم پړاو کې به څه وي؟ سیاسی مبصر نجیب الله آزاد امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې دا او نورې پوښتنې ځواب کړي.
د پی باور مې چې دوم پړاو خبرو خو نه پاتې خبر نه کولی. پړاو کې هم تر ټولو مهمه خبره دا و چې بلته یو ډول باور رامنځته شي، هغه باور چې د افغانستان د سولې لپاره تر ټولو مهمه مسله افغانستان جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه شو کولای د څلوېښت کلن جګړه ده د دې پای ته رسېدو د سولې بین افغاني مذاکرات او بیا پخلاینه یا ترېغه وړاندې اوربان دا ټول مسایل په دوو ستراتیجیکو پارتنرانو یا شریکانو ترمنځ باور مهم دی. د افغانستان متاسفانه د افغانستان دولت او د امریکایانو ترمنځ تر اوسه پورې باور نه دی رامنځته شوی او دا بې باوري د دې سبب کېدلی شي چې یوازې هغه ژمنې چې د طالبانو او د متحده ایالاتونو ترمنځ شوي دي یا هغه معاهده چې بیا هغه توافق شوی دی ترمنځ لاسلیک شوی دی هغه به دوی ته پورې عملي شي. اما په ټوله کې کله چې موږ د سولې خبره کوو یعنې دا د افغانستان د سولې موضوع ده، د افغانستان د جغرافیې موضوع ده، د افغانستان د ملت موضوع ده، هغه زه اوس هم په خوشبینه ځکه نه یم چې د متحده ایالاتونو د دولت او د افغانستان دولت ترمنځ بې باوري په خپل اوج کې ده تر څو چې دلته ډیپلوماتیکې اړیکې سمې نه شي باور رامنځته نه شي که دویم پړاوي که درېیم پړاوي زه فکر نه کوم چې افغانستان ته به د سولې هغه زیری ولري یا حل د اروپان زیری ولري. اما هغه پک چې طالبان او امریکان په یو بل نه کوي هغه اوس هم جریان لري او هغه د دویم پړاو درېیم پړاو په اثر شي کېدلی.
بله، باور څنګه رامنځته کېدی شي؟
باور هغه وخت رامنځته کېدی شي چې کله موضوعات کاغذ پر مخې ستراتیجي او پالیسۍ له مخې سره شریک شي. دلته موضوعات په فردي ډول باندې افغانستان ولسمشر خپل یو پیژندري یعنې هغه د افغانستان پیژندیا یا لیدلوری نشو بللی او د متحده ایالاتونو لیدلوری ښاغلي خلیلزاد لیدلوری دی. نو کله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو مشترکه ستراتیجي رامنځته نه شي تر هغو پورې باور نه رامنځته کېږي. یو ستراتیجي هغه رامنځته کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې، ډیپلوماتیکې ژبه او ډیپلوماتیک لابي هم چې کولی چې له بده مرغه په دې بس کې بیا د افغانستان دولت یا په ټوله کې دولت په ځانګړي ډول حکومت نیمګړتیاوې لري. که افغانستان حکومت خپلې دغه نیمګړتیاوې پوره کړي او د دې په څېر چې د افغانستان رهبران په ځانګړي ډول ښاغلی ولسمشر او بیا هم د مسالمت عالي شورا مشر د انفرادي لور څخه راوځي نو بیا باور نه کېدای شي.
اته د سولې د خبرو د پاره خګم د اورکمه اوربند کېدل ګڼل شوی دی چې افغان حکومت نړیواله ټولنه او د سیمه هیوادونو په همدې کېنګار کې چې اورکم یا اوربند وشي. څه فکر کوئ چې په دوم پړاو کې به اورکم یا اوربند وشي؟
ټولوی د کوزو د اورکم چې دا ولې وڅل او اوربند ولې وڅل په کې ولې سوي دی هغه د طالبانو د خوا خپل قوت کول وو او همغږي کول وو چې یعنې یوازې موږ یو چې یو قوت یو او کچېر موږ ورباندې لاس نو وایو افغانستان کې تکنیکي دا ثابت هم کړه. دا چې په راتلونکي کې به دا کار وشي که به ونه شي زه فکر نه کوم چې دا وشي ځکه افغان حکومت په ځانګړي ډول د دوهې په ناسته کې نمایندګي نه درلوده. اما بیا یې هم د 15000 څخه 14200 بندیان خوشې کړل او 5800 نه خوشې کړي. دا سایز دی یو فامیلیا ده یعنی که چیرې نه څه کې ده د توافق کې تاسو وزور نه درلود نه یو باید نه پښته یو که څلور زره نو دا که څه نه پښته او د بلې خوا طالبان تر اوسه پورې هم په همدې موقف خپل ټینګار کوي چې د دې توافق یوازې د متحده ایالاتونو سره دی او متحده ایالاتونو مکلف دي چې هغه توافقونه چې دوی ورسره کړي دي هغه پلي کړي. دلته زه فکر نه کوم چې اوربند یا اورکم به رامنځته شي ځکه هغه درېیم طرف چې افغان دولت دی هغه نه د طالبانو سره طالبان څخه بېخي نه د متحده ایالاتونو سره په همغږي نه لري. نو تر هغو پورې چې د دې دغه دواړه هېوادونه د متحده ایالاتونو او افغانستان دولت ترمنځ همغږي رامنځته نه شي زه فکر نه کوم چې اورکم یا د اوربند مسله دې رامنځته شي.
د سولې د خبرو لومړی پړاو ته په کتو دوم پړاو پاک لکه څه نظر لري چې دا دوم پړاو خبرې به څنګه مخکې لاړ شي؟
کوم څه د سلول ته وینم مګر تر اوسه پورې د هغه د مصالحې عالي شورا تر اوسه پورې دلته دا شنه روان دي هغه تشکیل نه دی جوړ شوی او د ډاکټر عبدالله او ډاکټر په انټرنټ دا جنجال هم دی. دې جنجال ته په کتو زه فکر کوم چې د افغاني مذاکراتو د پای سبب یو بل سیاسي جنجال ته دا پیل شي چې هر افغان وغواړي هم جمهوري ریاست هم د مصالحې عالي شورا چې دوی په دې د مذاکراتو په هغه حیات چې دوی د خپل نفوذ ولري. نو په ټوله کې تر ټولو لویه ستونزه همدغه ده چې تر اوسه پورې د افغانستان ولایت همغږی نه دی. دویمه برخه دا ده چې د پاکستان رول ډېر مهم دی په دې برخه کې ځکه شاوخوا شل پنځه ویشت وړاندې کله چې د پاکستان لوی دسیس افغانستان ته سفر کوي هغه ژمنې یا خبرې چې دوی د افغان ولسمشر او د مطالعه عالی شورا د رئیس سره کوي هغه متفاوت خبرې دي.
ډېره مننه آزاد صاحب. کورم ودان
کور ودان
قدر من اوریدونکو د امریکا